سلامونه ستړي مشه وخت د ماخستان نه بجې دی ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم پایل په خبرونو باندې کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی نن په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ولیدل. په دې کتنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته امنیت ټینګ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي، خو تر دې څو ساعته وړاندې د ایران نیمه دولتي اژانس مهر راپور ورکړی و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ګلبدین نایب د متحده عرب اماراتو شلو وریز نړیوال کرکټ لیګ کې د غوره لوبغاړي جایزه د علي رضا آساهي کورنۍ ته ډالۍ کړه. ګلبدین نایب ته د غوره لوبغاړي په خاطر یو نیم زر ډالر جایزه ورکړل شوې وه. ګلبدین نایب چې په نننۍ لوبه کې اتیا منډې وکړې او ټیمی بریا ته ورسو وویل:
We lost one of the legend in Afghanistan, so it's bodybuilding legend, so Raza Ali, so I can dedicate it my man of the match to his family, so I think it's nothing in front of him, so but it's a big loss the mala tarafa Ali Raza Koroni la para da kum man of the match u da zeyula or kum khpala gaban
ګلبدین ویل چې افغانستان د باډي بلډینګ په برخه کې یو لیجنډ یا مخکخ لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. علي رضا آساهي د افغانستان او نړۍ په کچه د مخکخانو یا زیات عمر لرونکو لوبغاړو په برخه کې د بدن د ښکلا نړیوال اتل و چې تېره اونۍ د زړه د سکتې په خاطر سا ورکړه او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. آساهي له بېوزلۍ کړی ده. د هغه له کورنۍ سره راشد خان او ځینو نورو ورزشکارانو هم د مرستې اعلان کړی دی. د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت پر لپسې لوېدو له کبله د اندېښنو په منځ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک مسؤولانو نن له صرافانو سره غونډه وکړه. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک مسؤولانو د صرافانو د ټولنې له استازیو غوښتي چې د اسعارو د احتکار او قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد اغا په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که چا اسعار قاچاق یا احتکار کړل قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په عین حال کې 25 میلیون ډالر نور لیلاموي، څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. وروسته له دې چې د امریکا نوي حکومت اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تر هغو ځنډوي چې پر دغو مرستو بیا کتنه کېږي، په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شو. امریکا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ویل کېږي امریکا هر اونۍ افغانستان ته له 30 تر 40 میلیون ډالرو مرسته کوي. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ په ژاک کلي کې د پراخو اور د لګېدو له کبله تر اوسه اته کورونه سوځېدلي. د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستاني ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل چې دا اور پرون سهار لګېدلی و او تر نن پورې اته کورونه یو مخ سوځولي. د بلې خوا د دغه کلي یو قومي مشر حاجي عبدالستار وویل د شاوخوا کلیو ځوانانو د اور وژلو لپاره د پیښې ځای ته رسېدلی او اور یې مړ کړی. د اور د لګېدو علت په اړه څه نه دي ویل شوي. او د بلاروس خلکو نن په هغه انتخاباتو کې ګډون وکړ چې تمه کیږي په نتیجه کې د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشینکا په اووم ځل ولسمشر پاتې شي. لوکاشینکو چې اویا کلن دی او په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په نوم شهرت لري، په 1994 میلادي کال کې د بلاروس د خپلواکۍ د ترلاسه کولو له مهاله د دې هیواد ولسمشر دی. تمه کیږي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې د هغه بریالیتوب اعلان شي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانفسکایا چې جلا وطنه ده، د فرانسې خبری آژانس ته په مرکه کې د خپل هیواد رواني ټاکنې یو طنز بللی. د اغلی تخانفسکایا میړه له کلو راهیسې په بلاروس کې بندي دی او یو کال کې چان له زندانه بهر سره د تماس نیولو اجازه هم نه لري. د بشري حقونو د سار بنسټ یاسنا د اټکل له مخې د تیرو څلورو کلونو په اوږدو کې په دې هیواد کې د سیاسي دلایلو له کبله تر 500 زرو زیات کسان نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د سر راپور مدادی چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو طالبانو ته خبرداری ورکړی که نور امریکایان هم له دوی سره یرغمل وي نو په مشرانو باندې سخت لوی جایزې لګول کیږي.
دا ډیر بد عواقب لري. د طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تندرو زحمت دا موقف سلسله د افغانستان د ملي منافعو په مقابل کې پر ضد کې دی.
د پولیو واکسین سبا پیلېږي.
زمونږ په کلی کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې فلج شولو چې تر اوسه پورې همدا ستونزې ګالي.
د ډالرو په لوړېدو سره په بازارونو کې نرخونه جګ شوي دي.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو په تړل ده، حکومت باید هر اقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي.
د نجونو پر مخ د تعلیم د دروازو په بندېدو سره ګڼو نجونو اوس خیاطۍ ته مخه کړي.
موږ راسته یې لولاړي را باندې توره تیار سوله ولې اوس مو ځانونه په خیاطیانو باندې مصروف کړي دي چې دی اوس مې څو ټول حالات مې خلاص شو. اوس د خیاطي سره خوشبون مخته وړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بارونی چار وزیر مارکو روبیو وایي ک طالبان له هغه څه وړاندې ویل شوی نور امریکایي يرغمل ولري. امریکا خایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډیره لوی جایزه وټاکی. دغه خبره داسې جایزه چې د بن لادن پر سر له ټاکل شوی هغه هم زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه دی خولې. اخوا د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موجود په خپل لومړیتوبو کې ونیسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو لبنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادله وروسته وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ک طالبان له هغه څه چوڑاندې ویل شوی نور امریکایي يرغمل ولري. امریکا خایي د طالبانو د جیکپړو مشرانو په سر ډیره لوی جایزه وټاکی. مارک روبي پرون ناوخته په ټویټر ولیکل وس می واوریدل چې طالبانو تر راپور شوی او شمیر څخه زیات امریکایي يرغمل نیولې دي. کدا خبر رښتیا وي مونږ باید د طالبانو لوړپړو مشرانو لپاره سملاسي وړي رستره جایزه وټاکو. خایي له هغه حمله یا چې د اسامه بن لادن لپاره موټه کړي به. امریکا کې د سپتمبر 19 میله ترهګریزو بریدونو وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وشل کېدو لپاره د 25 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې و. کڅام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې څومره امریکایان د محل طالبانو سره يرغمل دي. خو هم د څو ورځې مخکې د جنوري په 20مه د طالبانو حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دی و افغان او دو امریکایي اتباعو د تبادله او خوشی کولو په اړه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. له خوشی شوی امریکایانو یو رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022م کار له حصے د طالبانو په بند کې وو او د بل هغه نومي ویلیام مکینټي خودل شوی دی. افغان راخلاص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشئی توکو په قاچاق او د ترهګری زکړونو په تړاو په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی وو. د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي. خو طالبان د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي رډیو پښتنې ځواب نکړي. په ورته وخت کې د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو لبنده د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپل لومړی توبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي رډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له پرلپسې غوښتنو سره سره د امریکا په خوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله. خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي. د چارو پوهان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پول د ډلې تاریخ فرهادي په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه بولي. وایي د طالبانو حکومت باید لزند پرته د امریکا له نوي حکومت سره دا ډول مسائل حل کړي.
حتما ګراون خو فعلا هستند در افغانستان
اوس په هر عمر په افغانستان کې امریکایي يرغمل شوی کسان موجود وي. کنا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونه نه کولې. افغانستان باید د امریکا له نوي حکومت سره چې په امریکا کې هم د لوی بدلونونو پلان لري د قطر او امارات ولاري اړیکې ولري او لزند پرتا دا ډول مسائل حل او فصل کړي. ځکه چې په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټنه دي او باید ژر خلاص شي.
د سیاسي چارو په حکمت الله حکمت بیا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونی تر ډیره پر طالبانو د متحده ایالاتونو د فشار یو هڅه ده. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبري په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان کېدای ستر ډیره پورې مثبت واردوي، ځکه چې کوم تغیرات چې موږ انتظار درلودلی چې په دغه درو کالو کې باید وسي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، خصوصا د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو په اړه باندې متاسفانه چې هغه پرمختګونه نه دي سوي. بنا ان د دغسې یو ذهنیت په کتلو سره د امریکا نوې اداره غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې ځینې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر طالب مشرانو د لویو جایزو د ټاکلو خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې 50 طالب چارواکو نومونه لوړاندې موجود دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی. او دغه هیواد د پلټونو فدرالي ادارې FBI داسې معلومات چې د سراج الدین حقانی د نیولو لامل شي د 10 میلیونو ډالرو انعام ټاکلی دی. هم د درې ورځې مخکې سراج الدین حقانی او د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دویم ځل لپاره متحده عربی اماراتو ته سفر وکړ او هلته دغه هیواد له مشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره لیدلی وو.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی چې د افغانستان په 14 ولایتو کې سبا دوشنبه د ګزړن ضد واکسینو کمپاین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ په خپل ایکس باندې پرتل دی چې وایي په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسینېږي. د دې کمپاین د پیل خبر ورکړه په همدې حال کې یو شمیر کورنۍ وایي د واکسین نه کولو په دې برخه کې د بی تفاوتۍ لامل ماشومان د ګزړن په ناروغۍ اخته شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بغلان ولایت اوسیدونکو شاهباز وایي د یوې لور پاړې د ګزړن واکسین د تطبیق په برخه کې بے تفاوتي د دې لامل شوی چې هغه په ګزړن اخته شي. د هغه په خبره لس کلن لور یې له څو کلونو رئیس په دواړو پخو فلج شوی او نشي ګرځېدای.
زما لور د پخې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپل واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بے تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسین ناتوران راغلل ما اجازه ورنکړه چې لور ته می واکسین وکړي.
شاباز وای نور دریو ماشومان ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو وسیدونکو هریوا وای چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړي چې اوس په ګزړن ناروغي اخته ده.
از موږ په کلی کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیس د واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیس ناروغي باندې اخته شول او په یو پخې باندې پل شول چې تر اوسه پورې هم همداستونځي غالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګزړن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړي. دغه بنسټ په خپل ایکس باندې لیکلي چې سر له سبا یعنی دوشنبه با په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ سندي ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. متخصص ډاکټران وایي ګزړن یو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینی لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبت پیښې شته.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسو سکالرشپو د څنګ مشر جان زیب خان وزیر وایي د جنوري په 15مه او 16مه له غزرګونو افغان زده کوونکو آزموینې واخیستل شوې چې د دغه هیواد شاوخوا 4500 بورسیو ته غوښتنلیکونه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې دننه له زده کوونکو څخه په آنلاین توګه او پاکستان کې له میشتو افغان زده کوونکو په پېښور او کوټه کې په حضوري ډول آزموینې واخیستل شوې. د وزیر په وینا بریالي شوي زده کوونکي به د روان کال په مارچ کې خپل درسونه پیلوي. له جهان زیب خان سره د آزادی اروپا د مشال څنګه خبريال طاهر خان مرکه کړي چې اوس خبريږي
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب د اصل سکالرشپ په دې کې درې دیرش او سکالرشپ د جینکو د لپاره سپیشل
هغه به وي یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د لپاره موږ د
سپیشل یو یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به بنوي او د افغانستان طرف څخه چې جینه او شو مثلا او هغه سره محرم نشته د طالبانو یو پالیسی چې هغه نه پریږدي نو دا به یو حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا به څه کیږي یو کابل
موږ چې د څومره جینکې راځي په اسکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل ایمبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راضي هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه زه پورې
دا خبره شوې ده
دا شوې ده په الریډي دا کار مونږ کوو چې د کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په حرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سرته ورسېږي
روزي نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک بکله بیا راځي تعلیم نه پاره دلته پاګه
دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ می چې دوله سم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبه زموږ دادې چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې ده اگر سٹوڈنٹان دے تیار ولو دے پارا چھا اگر کلم بخی یونیورسٹیانو تزی مونگ دے پارا دلتا زیرو سمیسٹر ورتو آئیو اگر با انشاءاللہ مونگ پا مارچ کے شروع کھو
صحیح شو
مارچ کے چاگر شروع شی اگر تا پارا با درے سلور پینزم یاشتے با مونگ اگر تا انگریزی وائیو
پاکستان
جب با وزدہ کوی چھا کم ستمبر سمیسٹر رازی ندے کال چھا کم ستمبر کچھ کم زمونگ مین سمیسٹر رازی د انډر گریډ ولا سټوډنټان با هغه کې مو
تاسو به کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي
بل مداوی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته ورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې داغي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنکټ شي دا مشکل ته خبرې
دا تریک دوه کال مخته پوره ځکه چې دا پاکستان ګورنمنت فاندینګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغی دا دوه کال مخکې نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب دایي شو دا اوټو او چا تکړه دا ګورنمنت سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کال بغیر دغه پاتې نشي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو بیا نور هم لوړ شوې کڅ هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی دی چې دوی د افغاني او د ثبات د ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي خو نن د کابل په شهزاده سرای کې چې د پیسو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په 3 افغاني بدلیده دا به پرون مازیګر 9 افغاني و دا ورسره لغه چې ترامپ یو اونې مخکې شوخه لوړ وکړه هغه وخت د افغاني ارزښت دریاو یاو او په یو اونۍ کې شاوخوا لس افغاني لوړ شوې ده خلک هم اندېښمن دي وایي چې په بازارو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې جزئیات په دغه ریپورت کې
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسم او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د مرستو د بندولو لنډمهال اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا نوره هم لوړه شوې. پرون شنبه ناوخته د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 9 افغانۍ بدلې د خونن یک شنبه له غرمې وروسته دا بیا 2 او آن 3 ډالرو ته رسیدلې. یو اونۍ مخکې بیا د یو ډالر بیا 3 افغانۍ وه. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک پرون په یو بیان کې ویلي چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي، خو یو شمېر افغانان وایي د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لال وړېدو د لومړنیو خوراکي موادو په بیو هم اغیز کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکي اجمل زاخیل ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې ټرمپ افغانستان باندې د مرستو بندېدو اعلان کړی، سمدواره دلته په افغانستان کې افغانۍ ډېر بې ارزښته شوي دي او په بازارونو کې په نرخونو کې او په د افغانۍ په بې ارزښته کېدو کې ډېر فرق راغلی دی. په بازار کې د خوراکي توکو همداسې نور فکر و توکو ډېر قیمت شوي دي.
د کابل د لومړنیو خوراکي موادو پلورونکي هم دا خبره تاییدوي. د دوی په وینا وړ مورز د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1480 افغانۍ وه، خو نن یک شنبه دا 1500 افغانۍ ته رسیدلې. د غراز یو من بوره پرون په 320 افغانۍ پلورل کېده، خو نن یې بیا 380 افغانۍ ده. دوی وایي د غوړیو او ریژو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. پرون شنبه د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1180 افغانۍ وه، او نن یې هم دا بیا 1950 افغانۍ ته لوړه شوې ده. او یو درې نیمنۍ بورې اوله سیل وریجې وړمه او پرون ورځ 2150 افغانۍ وي، خو نن په 1450 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل یو اوسیدونکي غوث الدین د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بیو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي.
که څه هم د ډالرو بیا اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړل ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي. که نرخونه همداسې په خپل سر لوړ شي نو عام ولس ته زیان مستقیم دی او دا اصل کې د فقر او بېوزلۍ لامل ګرځي.
د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو د کنټرول په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا دوشنبه 20 میلیونه ډالر لیلاموي. دغه بانک د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ هم د افغانیو د ثبات د ساتلو په هدف 20 میلیونه ډالر لیلام کړي وو، خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي د پولي ثبات لپاره د ډالرو لیلامول لنډمهالې چاره دا او د اوږد محل لپاره ګټه نه لري. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د دایمي ثبات لپاره داسې تدابیر ولرو چې د هغه یو منظم سنجول شوي اقتصادي پلان له مخې دا ثبات رامنځته کړو. دغه موقتا ډالر لیلام ته وړاندې کول او دا موقتا صرافیانو باندې فشار راوړل او د دوی تړل او د خلکو ممانعت کول چې دوی ډالر وانخلي، دا ټول کاذب فعالیتونه دي. دا موقتي تاثیرات لري.
په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه وروسته له هغې لوړه شوه چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې بندې کړې او بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ټولو استازولیو ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه تر نوې پرېکړې د هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. د اقتصادي چارو شنون کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو په لال وړېدو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري افغانستان ته د نقدي ډالري کڅوړو پر لیږد نیوکه او د غراز د امریکا د کانګرس له لوري د یوې داسې تګلارې غوښتنه چې له مخې یې د طالبانو د مالي ملاتړ مخه نیسي هم بې اغېزې نه بولي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA ویندوی پرون ویل ډیر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې CIA تر څو کلو پورې ویل شوی ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسیدلې چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د CIA څېړنې لا هم په قطعي ډول نه دي تایید شوي او چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د CIA دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبې په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان رد کلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کرونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې وبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې سی آی ای د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلی و چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژۍ وزارت د ټیټې کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلی چې د کرونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته بریتانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کرونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کرونا ویروس چې د 2019 په نومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبایې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 2 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کرونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کرونا ویروس د هغه د ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2024 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 15 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینسپوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو له بیا واکمنیدو د نجونو او ښځو په زده کړو او کار له بندیز وروسته ډېرې ښځو اوس حیاتي ته مخه کړې ده. دوی وایي په همدې ځان بوخ ساتلی او خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ هم ګټي. زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ له یو شمېر دغو ښځو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
حیاتي د جامو او نورو ټوکرینو توکو د ګنډلو او جوړولو هنر دی. دا هنر پخوا هم افغان میرمنو درلود، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار له بندیزونو وروسته پراخ شوی دی.
اوس مهال می خیاطي شروع کړې ده او د خلکو لپاره جامې ګنډم او د دغې لارې خپل رزق پیدا کوم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکې هری واوا چې په تیر جمهوري نظام کې د واکسیناتورې دنده درلوده، خود طالبانو لبیا واکمنی را ورسته وزګاره او ګندنې تکې ناسته. نو موري وای خیاطي اوس ورته یوازینی بوختیا ده او هم یو مړی ډوډۍ ورنګټي.
اوس مهال اقتصادي ستونزې هم ډېرې دي او داسې نه کېږي چې یوازې د کورنۍ یو غړی دی ټول وساتي او ټولې کورنۍ ته دی دا غوې اړتیاوې ورپوره کړي. نو بیا مجبوري کو چې موږ په خپل هم کار وکړو که څه بيدانې شوی هم یو مجبورې یو چې د خپل مسلک څخه لري کار وکړو او د خپل کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړو او د هغوی اړتیاوي ورپوره کړو. نو ځکه مې خیاطۍ ته مخه کړله او د دغه لارې د خپل کور نارینه وکړو سره مرسته کوم.
د دې په خبره یو جوړه عادي پنجابي خزینه جامې تر 1.5 سل افغانۍ وګنډي، خو د ډولي فرمایشي او مجلسی جامو به بیا د ډیزاین پیچلتیا ته په پام فرق کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکې زینب بیا وایي چې د کومې ورځې چې کتاب یې له لاس اخیستل شوی د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده.
طالبان راغله مکتوبونه تر سوماتي رهيله د لورته چې ډاکټر شیسه تر سم خپل ژوند سم کوم. طالبان چې راغله ټول کارونه خراب سول غشتل میچ جان وجن و کم بیا برت چ افسردگی ونی بل زمر راسته ای لولاری بر باندې تور تیار سول ولی اوس مو زنان پر خیاتیان باندې مصروف کړی دی چې دی اوس می ټول حالات می خراب سول اوس د خیاتی سره خوشبن مخته ورم.
د ګندنې ماشین، قیچی، متر، ستنه او تار، پنسل، رنگ، قلم یا تباشیر، د برشت، کاغذ دا د خیاطۍ اړین توکي دي. خیاطۍ ته ځکه هم افغان نجونې او ښځو ډېره مخه کړې چې په ډېره کمه پانګونه کار پیلولی شي. که څه هم د ګندنې د ماشینونو قیمتونه متفاوت دي، خو له زرو نیولې آن تر نږدې 20,000 افغانیو یو نوی ماشین قیمت لري. د یادونې ده چې د انفرادي ګنډنو تر څنګ یو شمېر افغان ښځو په دې وروستیو کې د خیاطۍ مرکزونه یا کارخونې هم جوړې کړې دي چې ځینې په یو ځای او ځینې بیا په ویشلې ډول کور په کور فعالیت لري. د نیمروز ولایت اوسیدونکې آمنه همداسې یوه مېرمن ده.
داسې دی چې دلته چې زما د کار زمینه برابره کړې ده، داسې دی چې زه د ایران څخه دغه د خیاط زیاسین ورته وایي بلوچی کالی دی دا سفارشات اخلم، بیا یا خندل ته په دا تقریبا 2500 نفر دی خیاطان دی شج د کورن شج دی ناس دی دا خیاطان بیا ځخه ورته کوم، بیا دوی اخی روغوی بیا دا اخم لیژه می وایران ته بیا دا غځای ته پیسې راکی بیا ځخه دوی پر سر باندې تقسیم اوما.
نو موړې لمرستندوی ادارو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کوي څو وکولای شي خپل کار ته نور هم پراختیا ورکړي. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته لشپګم ټولګي پورته د دوی پس دکړو بندیز ولګېدو چې آن تر پانتونونو او طبي انسټیټیوټونو پورې لز دکړو را وګرځول شوې. دغه شان د ډیرو نورو محدودیتونو په ګډون په اکثرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له دندو منع شوې او سینګارتونونه یې هم وتړل شول چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه را وپارول. ډیری دا ښځې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې چې په دې سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ او د خیاطۍ په شان داسې کارونو ته اړې شوې چې د دوی په خبره ټولې اړتیاوې یې نه پوره کوي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې د طالبانو حکومت د ښځه ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفه‌ای مهارتونو لکه خیاطۍ په لټه کې دي. په دې وروستیو کې عامه ځایونو تفریح او عدالت ته د میرمنو په لاسرسي او عاید لرونکو فعالیتونو او خصوصي سکتور کې د نجونو او ښځو په مشارکت ټینګار شوی و. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
وربشو نورستان دالته په وان توایګل کې په یو کلی کې اور لګیدل او اته کورونه پکې سوځیدل دي. دا اور د راپورو په اساس پرون څار لګیدل او بل اخره نن د کلی ځوانانو مړکړه ده، خو د نورو جزئیاتو لپاره د ریپورت ته ورشو.
د نورستان وان توایګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدل چې پکې د یوې کورنۍ اته کورونه سوځیدلی او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکو محمد اسماعیل نورستانی د لګیدلی اور پاړه ازادي راډیو ته وویل
ته وایګل ولسوالی اړوند د ژاک کلی کې یو کورونا ټول اور لګیدل لامل د عبدالقدیر محمد رسول او جامدر او شهید الله یو کورنې خلک د ټول دي د کورونا بشپړ سوځیدل کورونا ټول سامان د دې یت شی پات نه شو ټول سوځیدل دي اوس پر دقیق تعداد معلوم نه دي چې بل نور کورونا هم تحریف شوی دي نور
د همدې ولسوالی بل اوسیدونکو او قومي مشر حاجی عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانانو وژلې خو یاد کورونه او پکشته شیان ټول له منځه وړي دي.
9 بجې تصادفي د اور لګیدنې د وجې نه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا 8 اتاقونه ټول وو او په دې کې د هغو د حیواناتو مالي نقصان ډېر زیات رسېدلی دي او ځاني نقصان نه لري. الحمدلله د وایګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلي دي، اور یې مهار کړی دی، څاروي هم پکې سوځېدلی دي، غوا هم پکې سوځېدلی دي، بیزې هم پکې سوځېدلی دي او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللی دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې دپاره هیڅ استر نه لري.
ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اور لګیدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړي او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ وروستی راپور ده چې په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرایمو په زیاتېدو د دغه هیواد د چارواکو له توندو غبرګونو وروسته اوس هلته میشت یو شمېر افغانان وایي د داشان اعمالو په وړاندې باید خپل افغانان لاس په کار شي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمي په ځانګړي ډول د وژنو د خبرونو په ډیریدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان دا عمل د بشریت ضد ګڼي، وایي په کار ده چې د داشان کسانو په وړاندې خپل افغانان هم اقدام وکړي. دوی وایي په دغه هیواد کې استوګن افغانان او د دوی ټولنې باید تر جرم مخکې د دغه ډول اشخاصو د پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي او امنیتي ادارو ته معرفي کړي. په جرمني کې میشت پخوانی خبریال او مدني فعال عنایت صافی ازادي راډیو ته وویل
یعنی یو زلبوګنونکو خبره ده، یو غیر انساني کار ده چې دلته رامنځته کیږي. دا کار نه یوازې د افغانانو نوم بدناموي، هویت بدناموي، بلکې د افغانانو په اړه د دغه خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته بوزي. نو زما په فکر باندې چې د افغانانو ټولنې چې دلته په جرمني کې یا په نور اروپایي هیوادونو کې پرتې دي، دوی باید لاس په کار شي او دغه خلک تثبیت کړي او په وخت باندې ځایي مقاماتو ته پولیسو ته خبر ورکړي.
په جرمني کې میشته په هنتون په خوانی استاد خوشحال اسفي هم ورته نظر لري.
باید هغه خپل افغانان چې دلته په آلمان کې اوسېږي دوی باید خپل غږ اوچت کړي چې مونږ د داسې اعمالو خلاف یو. ځکه متاسفانه هغه پېښې چې په وروستیو کې په آلمان کې وشوې دا ټول افغانان تر خپل سیوري لاندې راولي، یا کسان چې درس دلته وایي او کسان چې دلته کار کوي. متاسفانه بیا ټول په یوه سترګه دغه عامه ذهنیت داسې دی چې یعنی اکثره افغانان مجرمین دي چې د دې کار باید مخنیوي وشي او دا کار خپل افغانان باید وکړي.
د جرمني پولیسو د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 خبر ورکړ چې یو 28 کلن افغان ځوان د شفانبورګ ښار په یو پارک کې پر څو کسانو د چاقو په وسیله له برید وروسته نیول شوی دی. پولیسو ویلي وو چې بریدګر تر نیول کېدو مخکې د یو ماشوم په ګډون 2 تنه د چړې په ګزارونو وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان ویلي چې د دې پېښې د انګېزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې لامل یې رواني ستونزې وي. مخکې تر دې د روان مریض کال د غبرګولې میاشت په لومړیو کې د جرمني په 2 ښارونو کې د 2 افغان کډوالو له لورې د چړو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل شوی و او 10 تنه نور ټپیان شوي وو. په جرمني کې میشتو 140 سیاسي فعالانو، خبریالانو، د بشري حقوقو د حقونو فعالانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې رسنیو ته هم لیږل شوی شفانبورګ ښار کې د وژنې دا تازه پېښه غندلې او د خوشینۍ په څرګندولو سره یې د جرمني له چارواکو غوښتي چې دا شان نه تاوتریخوالي ډکو اقداماتو عاملین باید که هر څوک وي د جرمني د قوانینو له مخې محاکمه شي. په برلین کې د پانتون استاد او د امنیتي چارو شنونکی محمد ساقط مرموی دا پېښې ډېری د رواني ستونزو له امله رامنځته کېږي او ټینګار کوي چې په لومړي سر کې په جرمنی کې د کډوالو ادارې او بیا د افغانانو بیلابیلې ټولنې باید د ځوانانو ستونزو او رواني مشکلاتو ته پام واړوي.
اول خو باید خپل د مهاجرینو اداره مخصن هغه ادارې چې د مهاجرینو سره کار کوي د دغه ځوانانو یا د دغه مهاجرینو روغتیایي حالت ته هم توجه کړي. د بلې خوانه دلته افغانی فرهنګي او کلتوري ټولنې شته دي چې دوی باید دغه موضوع ته پوره پام وګرځي او دوی سره د دپاره چې دغه ټولنې کې زغم شي په دې برخه کې باید دوی کار وکړي.
په دې اړه په جرمني کې د افغانانو میشتو بیلابیلو ټولنو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویلي وو چې ځوانانو سره په ټولنه کې د مدغم کېدو، د مخدره موادو د ضررونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه کار کوي. په جرمني کې د افغانانو لخوا جرمي پیښو د دغه هیواد د چارواکو جدي غبرګونونه راپارولی دي او دا داسې مهال دی چې جرمني کې شاوخوا یوه میاشت وروسته پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په کومو کې چې په جرمني کې د کډوالو د منلو موضوع د بحثونو او کمپاینونو توده مسله ده. د جرمني سویټ دویچه سایټونګ ورځپاڼې جمعه د سلواغې په 15 نیټه د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یوه بله ډله هم افغانستان ته واستوي. مخکې دغه هیواد د روان کال په وږې میاشت کې 28 افغانان چې ویل کېدل په بیلابیلو جرمونو تورن و د قطر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې افغانستان ته لیږلي و. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال ویلي و چې د دغو افغانانو شړل د دوهې په منځګړی توپ شوی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافی همت د دیونې د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونې کې په موتادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا موتاد کېدو په اړه بحث لرو. په موتادونو کې د ریلپس په اړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا موتاد کېدو کچه نږدې 5% ده، خو د تخمینی شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه 83% هم لوړه ده. دا ډول د زهرو کاروان پروګرام سره ډیر موتادونه د مرکې پر مهال ویلي چې څو زره درملنه سوې ده خو بیرته موتاد سوې دي. د نن په خبرونه کې مو په موتادونو کې د ریلپس په اړه د میمنو سرباز کړی دی. ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل په سر کې بل ښاغلي وزیر صاحب څخه وپوښتو. وزیر صاحب کراته وایست چې د ارواپوهنې د نظر په عمومي ډول ریلپس یا بابیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیړۍ و هم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځي تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هر مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد سو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنونه کوي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی دلته همدغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي د استفاده نور هم زیاته کې مکرره استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دوامزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
ریلپس همدغه لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړی دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیر شوی او غیر منطقي فکرونه د معتاد شخص غلط باورونه جسمی ناروغی، د معتاد شخص بدنی ناروغی، د معتاد شخص رفتاری ستونزه، لذت په مقابل د مقاومت که عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر محل د شخص زیات ستونزه پیدا شوی دی، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستان و عزیزان سره درلود، نه مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړي ده. او مخدره توکي د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د دل لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي، او په کوم ترتیب را پیدا کړي، او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غپوچ کړو، اپونه دمون غ خراب کړو،
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپسه ته وایي
پټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا متات کېدل وایي ټولنه کافی په هدي مریضانو د تداوی په حق لنه لري، او دا سټی ریلاپسونه کوي چې د نشيونه غزول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجن دي.
د ریلاپس هم دا عوامل څه دي؟
د ټولنه د پوهه کچا ټیټواله یو لوی عامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته پسپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول، او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلاپس کیږي.
په پر سب ستاسو خبره وپښتو، در واپوهنی او اجتماعي په لومړي ریلاپس وپیژندي، او ستاسو دارته وایي چې د تیپ د نظر ریلاپس څه ته وایي.
ریلاپس یو طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي، کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یو بیرته رامنځته کیدل او هوت کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط و افکارو باندې او پر رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس همدا عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره ده ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه دا شي هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی دا خپل نو تشویقی بخش لري، او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپ صفه ته لاړ شي. او بولا داده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي. دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو، ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپ صفې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ور باندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یاد کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي دا خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفې ته لاړ شي.
تر نو اورېدونکو اوس یوه لنډه د مالورو بیرته باسته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خپل خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
وزیر صاحب قدرت و اس چې تر لپس مخ کې په موتات کې څه ډول نشه نشانه لیدل کیږي؟
تر بیا موتات کې دلو مخ کې په موتات کې ډیر نشه نشانې دي. ځینې نشه نشانې لکه افسردګی ده، استراب ده، مینه و علاقه پیدا کول، مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دسی حالات که خپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیلسی چه مخدره مواد پا آسانی رول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسان ترتیب بنده استعمال کی ترسو دوی کورنی پی پونسی چه دا شخص د بیا ځلی د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظ چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظ بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرحه کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرحه کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز رانسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو ستونزو اختلالاتو لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصوي شخص بیرته معتاد نسي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، په نامه د تعقیبي یا خپل مراجع باید مراکزو ته لاړ سي، کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ور سي چې زه له دغه ستونزو سره مخ یم. او که مراکزو ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلیفوني باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دي هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعې که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپوه سره یا د تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم د کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی، یعنی هغه مریض تل نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتادی اغا باید تر درمانه نلانده راسی.
پوشمند صاحب، اجتماعی کار کون که سوکلی چه رخصوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل روغ شوي مریض نه حال او احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري، کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شند داده.
تا خود اجتماعي کارکوونکي مسؤلیتونه سول د معتادینو کورنۍ، خپلوان او ټولنې عام خلک څه وکړي چې رخصوي خلک بیرته معتاد نسي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي. وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکړوي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نور سره پرتله او ملنډې پونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نشي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلې، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د په جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است پر خپل سر د دایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډیزپم د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډیزپم د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوهر خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افتونه کې د ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي دي نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي به سره موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به هی ډیپرس او تمبل